السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلې دي د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تېره بیا په خواله رسنیو دروستیو خبرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبرې شوې دي. کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلي چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې ګڼې هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښایي افغان کډوال د ایران د ځینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي. د دغه ویډیوګانو خپرولو ګڼ توند غبرګونونه هم پارولی دي. په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی و امیر خان متقی د دغسې ځورونو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. خو د ایران سفیر ویلی دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خپروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشي اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمانه استعفا کوي. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. د آزادي اروپا آزادي راډیو فردا څنګه چې ایران ته خبرونې کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. انډیپندنت فارسی بیا د وري میاشتې په درېیمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکی غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یې اوکراین ته ولیږي. هاشم رئیس د افغانستان په مخکېني حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی. او د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتلولۍ سیالۍ د غوراوي په پړاو کې وشوه. افغانستان 15 ګولونه وخوړل خو یوازې یو ګول یې وواهه. دا د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې وه. تمه د سبا له نیپال سره مخ شي. د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د غوراوي لوبې په قرغزستان کې روانې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د مخکيني جمهوریت نظام یو لوړپوړی پوځي جنرال سمي سادات وایي لاختر روسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي او چې موږ بیا سلا راوخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو.
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه. د دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشي د استعفا اعلان وکړ.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالف ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف. په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي.
او بوره واغسله په 2.5 زره نازبره خدای په دې یو سلو $10,000 وخته په ماغه ورځ مانیم په 2.5 زره او اوس په تا وی او اتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2.5 زره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشوده پروگرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوریت نظام یو لوړپوړی پوځي جنرال سمي سادات چې اوس په بهر کې دی وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې رسنیو ته ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاړه هم د دې موضوع پاړه خبره شوی ریپورتونه شریک کړي دي. خود طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یو څوک د دریدو مجال نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
خکاری چې ورسره بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي. روسیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نمونو یو شمیر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړپوړي جنرال سمي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. ښاغلي سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډېره یې مخاطبین د مخکینی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې یې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې له اختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو. طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤول په توګه وه. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي دعا وکړي. خو یو واقعیت دا ده چې په افغانستان کې نور دته چا ته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کوي. جبې ته زړه
د طالبانو د حکومت ضد د یو نوي حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
اوس به ورشو پاکستان ته چې له څو ورځو له سیاسي کړکېچ سره مخ دی. د ازادي اروپا مشال راډیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل له نږدې څاري. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تازه څه دي
اوس لږه شیبه وړاندې د دلته راتلو نه وړاندې د پاکستان چې کوم پخوانی د خارجه چارو وزیرو او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندید هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے. ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاه محمود قریشی دے خپل ڈسک باندې ادری دو کله چې دا اجلاس کېدو او دی وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کوو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانی ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړیږو.
لدی سره به اوس کېږي یوازې به شاباس شریف ولاړوي صدر اعظم ته کسنګ
هم دا سیدا بالکل اوس یوازې شاباس شریف پاتې شو په میدان کې او اوس چې زه ستاسو سټوډیو ته راتلم نو د دې نه وړاندې د سپیکر هم بدل شو ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کوم سپیکرونو هغه هم خپل سیټ پریخو نو د هغې په ځای به نواز شریف د پارټۍ یو کس را وړاندې شو پخوانی سپیکر ایاز صادق او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي ناستې هغلته کې او هغه به د شاباس شریف نوم اوس اعلانوي. خو د هغې دپاره یو ووټنګ په کار دی، رای اچول کیږي چې کله رای واچول شي شاباس شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازې څه باندې یو نیم سل کسان درلودل، اوس څومره کسانو استعفا ورکړي؟ آیا ټولو استعفا ورکړي؟
په ظاهر خو شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نورو مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استعفاګانې ورکوي. خو موږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډیر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې هغوی استعفاګانو ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کومه ډیره مهمه ده، دا مطلب نه دی چې شاه محمود قریشی استعفاګانې اعلان کړي نو استعفاګانې منظوري شوي، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي د دغه اسمبلی اوس به هغه یو یو کس را غواړي او د اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي چا غد تم اوي مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الی به استعفا منزوري.
نو په دې سره به د نوې صدر اعظم د رایګيري مراسم هم او دغه مجلس هم ځنډيږي؟
نه، دا خو بیا ورستو عمل دی. دا د استعفاګانو منزورول او نه منزورول، مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منزوري، بیا به مخام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند نه والی نو د سره به دا یو مرحله مکمل شي، بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباس شریف یوازینی کاندید دی چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او تا خبرې کوو دا شاباس شریف یوازینی کاندید دی او ښکاري هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دی؟
دوه لکه څنګه چې دینه مخکې مونږ ذکر کړی چې په پنجاب کې خو له مخکې نه حالات ګډوډ دي نو هلته کې خو خبره تللې ده د پاکستان یو عدالت ته محکمې ته چې هایی کورټ وته ویلې شي په پنجاب کې هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پختونخوا کې پېښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی او هلته چې کوم گورنر و شاه فرمان اغه اوسوس زما دراتلو نوړاندې خپل استعفا اعلان کا او په کراچۍ کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې الته خو کسه هم د پیپلز پارټي حکومت ته خو گورنر بیا د مرکز ناراضي د عمران خان د پارټي دی عمران اسماعیل د غنوم دی نو اغه هم ویلي دي چې هر کله چې شاه شریف اعلان شي چې د وزیر اعظم شو نو په اغه وخت باندې بزم بیا استعفا ورک
ډیر مننه کوم داود خټک د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر چې د پاکستان د روسي سیاسي حالات او کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزیل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزیل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده، خو ښاغلی شاهین وایي ده د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یوه حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو دي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هره ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصېږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراري ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پرېکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هره ورځ په افغانستان کې او له دې هېواده بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان نجونې له خپل مشروع حق محرومې نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تېره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښیي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوا یې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هره ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښون انګرار تال ته خلق دی. روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. پام وکړئ دغه رپورت ته.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبه د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
غریب سل خیر سر دا روزی وزپی چې خبر ابر شي باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې د نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومنننۍ خوراکي توکو د بیل وړیدل منی، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترېنه په عمده ډول توکي پیری. دو تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادن د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو د یو مشکل سره بیخیږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړي. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته.
د برتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حمله لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حمله په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندویي کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پوځ دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پوځ د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوري اس نوري ته غوږ شئ چې ټولنیز او اقتصادي رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپله لوبه ازبکستان ته 1-5 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي امیری ووهه. ښاغلي ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپله وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې مناسبت ته پیل شو سیالیو پایلو بیت الله رومنده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي په لومړی لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د 8 منډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه دوه ورځې مخکې پیل شوې وه چې پایلو په سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوره لیگ سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد آباد او گجرات ٹیٹانز لوبڈلے د دلیک یوشتم لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. ګوجرات ټیټانز د هند غورالیک په سګنۍ لوبو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او سنرایزر حیدرآباد په درې لوبو کې یوه ګټلې او دوی بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي له ځان سره لري او په ګوجرات ټیټانز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکې هیلې. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو مشر ملا حبت الله اخندزاده ولې په عام حضر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لای مشر ملا حبت الله اخندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې لکلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ملا حبت الله اخندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې کوم ځای یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبانو ویلي هغه له کندهار، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي. له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخبرو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تېرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته رحلا تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باورې زیاته کړې ده.
غوړه دا ده چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د ځوابول لپاره د دوی مشر باید راښکاره شي او مخامخ د خلکو پښتنو او اندېښنو ته باید ځواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي چې د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورکولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعا هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوندې نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخه کوړته وکړل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخه، بیا د طالبانو کې د ډلې وړل بازي لمخه، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه، د مين ټوب لمخه، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندای وي دی وس نامعلوم وایي، یا ورک وایي، نه ځای چالي دلای نه نه راغوي دلای نه رنگ لیدلای.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندای دی. د جمهوریت نظام پر وسیو کې ځینې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنید طالبان اوسنۍ مشر ملا حبت الله ژوندې نه دي، خو دا راپورونه رسمان تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې وه چې ژر بدلو یو مسایلو پاړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنی مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقې خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، خو ضرورت دې تسته.
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پېړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سر سالم او داسې پرېکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټوي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي. هغه چی لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کېږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې داسې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځین د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې موټر پلورونکو وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولای. دوی یو عمده ستونزه د نغدو پیسو کمخبولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه ونې کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم، ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم، قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه وه، بس بارګین نه چې لاړم ګاړه راته $5,000 ولاړو. بارګین والا راته ویل چې ۳,000 روپۍ به در درکړم، ماته چې دا خو بېخي ظلم دی، ۱,۰۰۰ روپۍ تاوان به وکړم، ۱,۵۰۰ روپۍ تاوان به وکړم، ۳,۰۰۰ روپۍ تاوان. ترک د کور را روان شوم، ما ډېر یو فخر دی، ډېر یو بدې ورځې سره مخ.
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلې او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
اوه میاشتې زما غالبا نو شولې چې مونږ د یو موټر سودا نه دا کړی، نه شو کولای، ځکه چې هر موټر هم د نیمه بای نه زیاته تاوان کوي. چې مونږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې ده ولا چې اوس 15 میاشتو کې زمونږ د لاس تللې د خپلو موټرو تناسي او صرف خپل څوکیداری کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکه کرایانې دي، د اشپزانو دي، د مونچینو دي، دا هر څه حسابونه به مونږ پسې همداسې د جبه سټارټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونې سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پولې ټخت ته ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینان دي پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوندو کې ځان لاس نه چولوري کو الله پر ازاګ.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټولې چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي. ضرور نو مونږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شو.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت یې چا په رسمیت نه دی پیژندلې او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټې سرچې کرینا پیغام ته یدم چې دا ته څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوار غریب او بېچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی. والسلام بھائی، السلام
علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملون خبر گم ملا حکومت کوائے اچھا طور کی حکم خواتین
یو پنچان در اړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زنوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلی دي. د ښاغلی کرزی په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې په تیره بیا په خواله رسنیو کې د وروستیو خبرو شوو ویډیوګان او رپورټونو پاکله خبرې شوې دي. په خواله رسنیو په وروستیو کې ویډیوګان خبرې شوې چې خی په ایران کې افغان کډوال د ایرانی ځواکونو او ځینو ایرانیانو لخوا زورول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شهباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. تمه ده چې په څو شیبو کې د شریف د ټاکلو لپاره پارلمان کې رایګیری وشي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. افغانستان او ازبکستان د آسیایي جام د غوراوي سیالیو کې یو بل سره مخ شوي. افغانستان 15-1 له ازبکستان ماته ومنله. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي د غولایت کې تر وسلوالي نښتي ورسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولې دي. او د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانی ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼه azadiradio.com ته ورشي. خبرونه هم درنګ په د ازادي په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت نړۍ پروګرام، د لوبو له میدانه، او تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام دی. هیله ده تر پای وو
the lobo le maidana
which is at placing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدان په یو بلخ اونې ز خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله د چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټه هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانې توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزن کې په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پایل کې د تیرونی مهمه ورزشي پیښه.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکي ګمارلې دی. یونس خان په متحده عربي اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همدارس د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکي ګمارلې دی. ټاکل شوی ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د روزنې په کم کې یوځای شي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمېنې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده، او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي. د دې لوبو د سیالیو قرعه کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اوري په 12 په دوحه کې وسوه. د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې سیالي کوي. د پچی اچولو په دغه مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو، د دې فدراسیون غړو او د سیمه ایزو کنفدراسیونونو استازو، قطري مقاماتو، د ټیمونو روزونکو او ځانګړو منو ګډون کړای و. په قطر کې د نړیوال جام لوبې د نومبر یعنی عقرب میاشت کې د 2 ټیمونو ترمنځ کې کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې اتو ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ بریټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاتلند. سی ګروپ ارجنټاین، مکسیکو، پولند، سعودي عربستان. جی ګروپ فرانسا، ډنمارک، تونس، پیرو، عربي متحده امارات، استرالیا. دی ګروپ اسپانیا، جرمنی، جاپان، کاستاریکا، نیوزیلند. د اف ګروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کاناډا. د جی ګروپ برازیل، سویس، سربستان، کامرون. د ایچ ګروپ پرتګال، یورګوای، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20مه یعنی د لړم په 10مه د قطر په مختلفو سټوډیومونو کې ترسره کیږي.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاش کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستون زو مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتی لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارک میاش کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي. خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي. او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي، روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي، نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلیتګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي. او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکي په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې ګراهام له 1908 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,044 او 2 یو ورځنیو لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته یې د 2 کلونو لپاره د انګلند کورنی کرکټ برخه کې هم د مسلکي روزونکو دنده پر مخ وړې ده. د ګراهام دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورځې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان باید د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دې اړه یو لنډ غږیز پیغام راستولی.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. دارنګ پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګ بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر ډېر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلي لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
او اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل داول زل لپاره زټي به ویلین اور هارانو ته لاړم چې مام اول مقام اوس انداس به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه او کرشپک منی کوټي وهله او د مشر په نمره غټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دو لوب مې کړ څو نه زیری د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي را خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غږ چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبې کوم، پروفیشنل لوبې ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راش سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به بچی شي وای. بوکس سره د شیران لوبا د شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو د ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221216 4401.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني، پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدی شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مالته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګ د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، د هغه مخالف کس د نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له غم خالي ککرې نه منځته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلونو ته جواب نه لري، نو هغه باید توتریخوال تلاش ونه کی. درې مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډیر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لوړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا سي دی بل چا هم دا باید تحمل کړي. دا کېدلی سي بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي د سبب نشي چې ته هغه تهدید کی، حتی هغه وژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کی. نو دغه ټول خبرې موږ کولای شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو لاره، د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا هغه په خوانی خبرې، هغه 300-400 کال په خوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هغه محیط کې موږ اوسېږو، زمونږ فکری وده په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې اوس ورسته دا اوس هم چې ورسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکری ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به همغه وروسته پاتې ټولنه وي، همغه مړه ټولنه به وي، همغه بې فکره ټولنه به وي، همغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی، حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتی سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تاسو سره داسې منفي نظر په ټولنیز شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنی تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوښي دی او بل نفر به نه خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زول نه خوښېمه، او ته چې خوښي ته به ځانته دلیل سره لري، کنه باید دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو له بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قربانیو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یو خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سپور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپورو ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه. ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره له دې چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده او دغه باید ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کړي. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونی د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوی
او 12000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سا یوارش نظم ز سنگ
رنگ یار را سا یوارش نظم ز سنگ
چز دیو وینم دوال سترگی یا ورنگ
چز دیو وینم دوال سترگی یا ورنگ
پرتا پاند دی ټولی اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شړلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار خوش رنگ یار را صافی زبرزی یو دلی
خوش رنگ یار را صافی زبرزی یو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا دووری
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا دووری
یوازی مینو
مبرج دچستا پتا میا ما خوش رنگ یا را سمجھن رغلیما خوش رنگ یا را سمجھن رغلیما لخ پل زان وای مچتا شڑلیا ما خوش رنگ یا را سمجھن رغلیما خوش رنگ یا را سمجھن رغلیما پل دان وایا مچتا شڑلیا خوش رنگ یا ذرا سمجھنو نغلیا و خوش رنگ یا ذرا سمجھنو نغلیا و خوش رنگ یا ذرا سمجھنو نغلیا